یو استودیو غرمنی خبری
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشه په کابل د غرمې 12 بجې شوې زی کمل کرام یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی کوم د دې خبرونه د تخنیک چاري عبد الله عبید پر غاړه لدی او پوګدو کې اوري چې افغان حکومت د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد له تازه ماموریت هرکلی کړی هم په یو راپور کې ووري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس په بکمری ولسوالۍ کې د 15 وژل شوي او کمانډویانو د وژل کېدو د څرنګوالي پیښه څېړي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه لرو چې نوریاس نوري وړاندې کوي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي سیمې ته د نوي سفر د پیلېدو لپاره تیاری نیسي. پولیس په پاکستان کې وایي چې حمله کوونکو نن په دیر اسماعیل خان کې د پولیسو پر یو ماموریت ډزې وکړې او چاودنه وکړه چې په نتیجه کې و پولیس وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. لندن په فارس خلیج کې د برېټانیا د بیرغ لرونکي بیړۍ نیول غندلې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي سیمې ته د نوي سفر د پیلېدو لپاره تیاری نیسي. ښاغلي خلیلزاد چې تر اوسه یې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو له استازو سره وزلې خبرې کړې، دغه خبره تېره ورځ په یوه ټویټري پیغام کې کړې او ویلي دي چې د نور پرمختګ په هیله بیا یو بل ماموریت ته ځان تیاروي، خو نوموړي په دې اړه چې دغه نوی سفر به کله پیلوي نور جزئیات نه دي ورکړي. ښاغلي خلیلزاد د روانې میاشتې په 9 په داو هکې د طالبانو له استازو سره د اووم دور خبرو تر پای ته رسیدو وروسته چین او له هغه ځایه بیرته واشنگتن ته ستون شوی دی. دواړو لورو په ترسره شوو خبرو کې د پرمختګ خبره کړې، خو تر اوسه پورې د سولې د یوې موافقې څرک نه لیدل کیږي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي چې بشري مرستندویو ادارو په افغانستان کې له 5 میلیونو زیاتو وګړو ته چې وچکالۍ زیانمن کړي مرستې رسولې دي. دغه ادارې نن په یو خپاره کړي بیان کې ویلي چې د جون د میاشتې تر 1.5 پورې 5,200,000 کسانو ته چې وچکالۍ زیانمن کړي وو مرستې رسولې. د دې ادارې په وینا له دې ډلې شاوخوا 4.5 لکه هغه کسان دي چې په نورو سیمو کې اوسي او پاتې نور له خپلو سیمو نه دي کوچېدلي. وچا ویلی چې په یو شمیر وچکالی زپلو ولایتونو کې ناامنی او نورې ستونزې د دې سبب شوي چې د بشري مرستو رسولو ادارې ونشي کړی خلکو ته اړینې بشري مرستې ورسوي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پولیس وایي چې حمله کوونکو نن په خیبر پختونخوا ایالت کې د پولیسو پر یو ماموریت ډزې وکړې او وروسته د روغتون په دروازه کې چې ټپیان ورلېږدول کېدل چاودنه وکړه چې په نتیجه کې و پولیس وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. د دیر اسماعیل خان د پولیسو مشر سلیم خان وویل چې په موټر سایکل سپرو وسلوالو د خلکو د هستوګنو په سیمه کې پر پولیسو ډزې وکړې، دوی ووژل او وروسته د روغتون په دروازه کې ځان وژونکي حمله وکړه چې په چاودنه کې 15 نور کسان چې دوه پکې پولیسو ووژل. پاکستانی طالبانو د دې برید مسؤلیت اخیستی دی. دا پیښه داسې مهال ترسره کیږي چې تېره میاشت پاکستان پوځ ویلي و چې د سخت دریځو فعالیتونه افغانستان پولې ته څیرمه قبایلي سیمو کې زیات شوي چې په نتیجه کې په تېره یوه میاشت کې د امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 10 غړي وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي وو. لندن په فارس خلیج کې د برېټانیا د بیرغ لرونکي بیړۍ نیول غندلې او ویلي دي چې دې بیړۍ د عمان په اوبو کې قانوني فعالیت کوي چې د ایراني ځواکونو لخوا ونیول شوه. دا وروسته له هغې چې د ایران سپه پاسداران ځواک د تیلو د دې لېږدونکي بیړۍ د نیول کېدو ویډیویي تصویرونه خپاره کړل. په دې تصویرونو کې د ایران چټکې ځغستونکې کښتۍ ښکاري چې د تیلو د دې ټانکر سره خوا کې ځغلي او ورپسې پوستړلي سرتېري د کښتۍ پر غولي له هلیکپټر ښکته کېږي. په هورمستنګي او ورڅرمو اوبو کې وروستیو اقداماتو د ایران او لویدیز ترمن ترنګلتیا نو نوی لوړو ته پورته کړي چې ورسره د وسلوال کړکېچ ویره زیاته شوې او په نړۍ کې د تیلو بیې او د بیړۍ چلونې بیمې لوړې کړي دي. د بریتانیا دفاع وزیر پینت مورډاونت د شنبې په ورځ د ایران لخوا د استینا امپیرو په نوم د دې تیل لیږدونکي بیړۍ نیول دښمنانه عمل وباله. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونټ هم ویلي خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته شدیده نهیلي ښودلې ده. لږ تر لږه دو لویدیځو هوایي شرکتونو د ناڅرګندو امنیتي اندېښنو له کبله پرون د مصر پلازمېنې قاهرې ته الوتنې وځنډولې. د بریتانیا هوایي شرکت بریټش ایرویز او د جرمني هوایي شرکت لوفتانزا د شنبې په ورځ په ناڅاپي توګه قاهرې ته الوتنې ودرولې او د خپل دې کار په اړه هیڅ ډول توضیح ورنکړه. بریټش ایرویز په یوې اعلامیه کې ویلي دوی په منظمه توګه د نړۍ په ټولو نړیوالو هوایي ډګرونو کې امنیتي ترتیبات څیړي. د دې هوایي شرکت په وینا قاهرې ته د اوو ورځو لپاره خپلې الوتنې ځنډولې او څیړنو ته دوام ورکوي. پرون له دې څو ساعته وروسته لوفتانزا هوایي شرکت هم اعلان وکړ چې قاهرې ته د جرمني له مونشن او فرانکفورت هوایي ډګرونو څخه خپلې الوتنې ځنډوي، خو زیاته کړې ده چې دا الوتنې به نن یکشنبې بیرته پیل کړي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اورېدل نو دوستانو د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه مول نوریاس نوري نه واورېدل که غواړي دا نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ په دمو د آزادي رادیو ډاٹ کام. وړاندې په خبرونه کې اورې چې د افغان حکومت د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد له تازه ماموریت هرکلی کړي.
مچې تر هغه ځای پورې چې د امریکا د ګټو پورې تعلق
په یو بل راپور کې به واوري چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بادغیس په ابي کمري ولسوالۍ کې د 15 وژل شوي او کمانډویانو د وژل کېدو د څرنګوالي پیښه څېړي، خو د دغه پیښې په اړه افغان پوځي کارپوهان څه نظر لري؟
کوماندو کې قطعات باید په هر ځای کې استعمال نشي، ډیر دقیق د یو کشفي دقیق راپور لمخې باید استعمال شي.
خبرونه کې د هلمند له والي سره هم مرکه لرو، هیله ده تر پای را سره ملتیا وکړي. او دا هم د خبرونه لومړی مطلب. افغان حکومت د افغانستان د سولې په اړه د زلمی خلیلزاد له تازه ماموریت هرکلی کړی. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال وین فریدون خزون وایي د خلیلزاد حادثه د سولې په تړاو مهم دی او تازه ماموریت هم خوشبینی رامنځته کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه په خپل یو تازه ټویټ کې د خپل یو نوي ماموریت د پیل په اړه لیکلي، خو جزئیات یې نه دي ورکړي. په ورته وخت کې یو شمېر پخواني طالب چارواکي که څه هم رواني حادثه ګټورې بولي، خو ټینګار کوي چې دواړه خواوې دي له جګړې لاس واخلي او ژر دی یو تفاهم ته ورسیږي. په دې اړه نور جزئیات د خاطر پردیس پر راپور کې.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان د سولې په اړه په خپل یو تازه ټویټ کې د خپل نوي ماموریت د پیلېدو په اړه ویلي او د لا زیاتو پرمختګونو هیله یې کړې ده. که څه هم هغه د خپل دغه نوي ماموریت په اړه جزئیات نه دي ورکړي، خو افغان حکومت یې هرکلی کوي. د افغانستان د اجرایي ریاست ویاند فریدون خزون د یک شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
زلمی خلیلزاد هڅې د افغان سول لپاره تر اوسه مثمرې او اغېزمنې وي او دغه کوښښونه چې روان دي او یا اوس د یو تازه هوډ اعلان کړی دی، دا زموږ دپاره د هرکلی وړ دی او تمه مو دا ده چې هغه چې ډاکټر زلمی خلیلزاد شروع کړي دي هم د سیمه ییز او نړیوال اجماع په تاثرت کې او هم د دې لپاره چې
په خټ افغان دغه امریکایي چارواکي تر اوسه د افغانستان د سولې په تړاو له طالب استازو سره وو پړاو خبرې کړې دي چې تر ډیره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو او د نورو هیوادونو پر ضد دغه هیواد له خاورې د ترهګریزو بریدونو د نه کارونې او په دې برخه کې د تضمین د ورکړې په موضوعاتو راټولوي. ښاغلي خلیلزاد دغه ټویټ داسې مهال کړی چې هاخوا د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم سبا امریکا ته ځي او د هغه هیواد له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ګوري. د سپینې ماڼۍ په وینا ټرمپ او عمران خان به د سیمې پر سولې او ثبات خبرې وکړي. یو شمیر پاکستانی ورځپاڼو هم امریکا ته د صدر اعظم عمران خان د سفر په اړه لیکلي چې د دواړو هیوادونو د چارواکو خبرې به تر ډیره د افغانستان د سولې په اړه وي. په ورته وخت کې پخوانی طالب چارواکی سید اکبر هغه د زلمي خلیلزاد وروستي ټویټ ته په اشارې سره وایي چې دا ځل ممکن خلیلزاد له طالبانو سره پر یو شمیر مهمو مواردو هوکړې ته ورسیږي.
دې ته ضرورت شته چې په افغانستان کې جوړه راشي او نور امریکایانو هم دا حس کړی دی چې په افغانستان کې د جنګ د لارې کامیابي او کامراني نشي راتللی، نو داسې ته ضرورت شته. زه خپله په دغه نسبت باندې یو اندازه امیدوار یم، ځکه چې طالبان هم دې ته امیدوار دي چې امریکایان د افغانستان څخه ووځي او دلته افغانان خپل مذاکرات آینده کوي، دا چې توافق د امریکایانو سره توافقنامه دوی امضا کړي بیا خپل مذاکرات کوي، نو هغه مذاکرات به بیا د افغانستان د جوړېدو لپاره یو ذریعه او سبب ګرځي. زه امیدوار یم.
خو د خوشبینی په داسې حال کې ده چې د امریکا د سنا یو غړي لینز ګرهام د ډونالډ ټرمپ پر ادارې غږ کړی چې د طالبانو نامعقولې غوښتنې ونه مني. سناتور ګرهام لیکلي، موږ اوس له خپلو متحدانو سره کوچنی پوځي حضور لرو چې د القاعده او داعش په څیر ډلو د بیا فعالېدو او د افغانستان د یو ځای ساتلو د تضمین پالیسي ده. د یادونې ده چې طالب استازي تر اوسه په رسمي ډول له افغان حکومت سره د سولې مخامخ خبرو ته نه دي حاضر شوي، هغه څه چې افغان حکومت پرې ټینګار لري. او معلومه نه ده چې د ښاغلي خلیلزاد په نوي ماموریت کې به په دې اړه څه شامل وي او کنه. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
درنو دوستانو، و امور دل چې افغان حکومت د افغانستان د سولې پاړه د زلمی خلیلزاد له تازه ماموریت هرکلی کړی. په همدې مسله کې پاتې کیږو. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان د سولې په تړاو د نوي ماموریت له پیلېدونه د خلیلزاد هدف طالبانو سره تم پړاو خبرې دي. له دې ډلې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وایي چې له امریکا سره طالبانو پر ځینو مسایلو هوکړې ته رسېدلې او په دې پړاو خبرو کې به لاسلیک شي. له ښاغلي صافی سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړې او په سر کې ورنه د افغانستان کې د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د تازه ماموریت د پیلېدو د جزئیاتو په اړه پوښتنه کړې.
زه فکر کوم چې تر هغه ځایه پورې چې د امریکا د ګټو پورې تعلق درلود او غواړي چې ځان د نظامي حالت نه د دې ځای نه وباسي، هغه توافقاتو ته نږدې شوي دي طالبانو سره. صرف یو امضا باید پاتې چې هغه به په آخري مرحله کې او شاید بدایي چې امریکا او خلیلزاد مخکې ویلي وو چې هم قربان شي او هم د افغانستان د حکومت سره خبرې پیل شي، نو پس له هغې چې هغه توافق ته ورسېدلی موږ به خپل موافقتونه امضا کړو در سره. نو زه فکر کوم چې په همدغه کې کله چې بیا د وزارت دفاع نوې خبره اورو او هغه وایي چې باید ډېر احتیاط نه کار واخیستل شي، د امریکا نظامي وتګ وتل د افغانستان نه فوران دا شاید ډېر په ګټه د زمونږ او د افغانستان نه وي، تر څو موږ کاملا متيقن نه شو چې ټولې جالې د تروریستانو هلته تړل شوي یا تړل کېږي یا له منځه تللي یا د احتمالي بیا ژوندي کېدو احتمال نی رو پر بعد من په افغانستان کې پاتې شو. فکر کوم د دغه آینده احتیاط او نظریاتو د سوري لاندې خلیلزاد یو نوې اجنډا باندې باید کار کوي.
فکر کوي چې شاید اتم پړاو خبرو ته اشاره وي وسات چې تر ډیره به پریکړه کوونکی وي؟ ولی
زه هم دغه فکر کوم چې یعنی دوی غواړي چې اول افغانستان سره که اتم پړاو شروع کېږي دوی خبرې آغاز شي او تعهدات ترې واخلي چې د حکومت سره او قانون سره څه کوي، پس له هغې به بیا دوی هغه نهایي کېږي او نړیوال په سطحه به فیصلې اعلانېږي.
یعنی فکر کوي هغه جنگ چې امریکا په 11 د سپتمبر 2 کال مخکې پیل کړی و، یعنی تماشته خوشبینیشته چې تر دې ولسم د سپتمبر را تمام کی بلې؟
زه فکر کوم چې دوی خو ویلي دي چې موږ تر اول د سپتمبر پورې توافقات باید نهایی شي د طالبانو سره او د افغانستان په ځای کې جنگیږي، نو وګورو دا عملا دې پورې اړه لري چې دا نوې سیز خپل خلیلزاد شروع کی چې څه خبره راوباسي او څومره توافق سره لري او څومره د افغانستان حکومت سره د مخالفین دوی کولای شي چې نږدې کړي د آخري توافقات لپاره. او وی به هم همدغه اتم پړاو او امید دی چې د انتخاباتو نمخ کې دا مسله چې هغه مغه سپتمبر 11 د نمخ
د سیاسي چارو افغان کارپو ودیر صافه او چیزم همکار اجمل تورمان ورسره خبرې کولې. اوس هم سولند اقتصادي خبرونه نجیا صافه وړاندې کوي.
د افغانستان د قانونو وزارت په پنشیر ولایت کې د اوسپنې د کان سروې بشپړه کړه. د دغه وزارت ویان عبدالقادر مدفینن ازادي راډیو ته وویل چې دوی کابینې ته وړاندیز کړی چې د داوطلبۍ د پروسې د پیل لپاره د اوسپنې دغه کان د پانګونې د یوې سترې پروژې په حیث تایید کړي.
په بنا موږ د افغانستان اسلامي جمهوریت کابینې ته وړاندیز کړی دی، طرح هم ورکړی ده ترڅو د اوسپنې معدن چې په پنشیر کې ده دغه ساحه سری سرمایه‌ګذاري په هیڅ معنی تایید کی، تر څو موږ د دې داوطلبۍ روند یا غو پروسه پیل کړو. داوطلبۍ سره به موږ کولای په دې برخه کې پانګونه جذب کړو.
نو موډیو ویل چې په پنشیر ولایت کې د اوسپنې په دغه کان کې پانګونې لپاره بهرني پانګوالو هم لیوالتیا ښودلې ده. د دوی په وینا پنشیر له امنیتي پلوه ستونزې نه لري او ډیری پانګوال غواړي چې هلته پانګونه وکړي. افغانستان او ازبکستان د اقتصادي او سوداګریزو همکاریو په پرختیا ټینګار وکړ. په دې اړه د افغانستان له مالی وزارت څخه په خبره شوې خبرپاڼه کې راغلی چې دغه غونډه تیره ورځ د مالی وزارت سرپرست محمد همایون قیومی او د ازبکستان د صدر اعظم د سلاکار په مشرۍ د ګډ بین الافغاني حکومتي کمیسیون له لوري د ازبکستان په پایتخت تاشکند کې جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د دوه اړخیزو اقتصادي او سوداګریزو اړیکو په لا زیاتېدو او ودې او د ازبکستان څخه د افغانستان د سوداګریزو مالونو د لیږد لپاره د ترانزیتي خنډونو په لري کولو موافقه شوې. د یادونې ده چې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ د ګډ بین الحکومتي کمیسیون دویمه غونډه به په کابل کې جوړه شي، خو د دغې غونډې وخت تروسه نه دی مشخص شوی. او د کابل په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ، یو روپۍ یورو 90 افغانۍ او یو پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 6 افغانۍ 90 پوله او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
زموږ غږ ازادي رادیو نو اوریدونکو دوستانو روان خبرونه مو همدا اوس پر ویب سټ هم اوریدل شي، پته مو د ازادي رادیو ډاٹ کام. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بادغیس په بکمری ولسوالۍ کې د 15 وژل شوی کمانډویانو د وژل کېدو د څرنګوالي پیښه تسهیلي. د افغان کمانډو ځواکونه د تیرې دوشنبه په شپه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې وژل شول. د پوځي چارو افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې کمانډو ځواکونه باید له دقیق کشفي او استخباراتي راپور له مخې عملیات ترسره کړي. د دې موضوع په اړه رحمت الله افغان جزئیات راټول کړي. همدا سره په سټډیو کې د افغان صاحب مهرباني وکړئ.
مننه اکرام صاحب. افغان تازه تاسیس شوی او نوې په خو درېدلې ځواک چې د جنو په باور د خوونې روزنې تجهیز او تجربه لمخې په سیمه کې ساري نه لري. د چارو د کارپوهانو په باور د کمزوري مدیریت او د دقیق استخباراتي معلوماتو د نه درلودلو په اساس جنې وخت د ځواک د دښمن په دام کې نخلي چې مرجو بل هم د دغه پیښو وروستي د بادغیس په اب کمری ولسوالۍ کې رامنځته شوی چې کمانډو ځواکونو ته پکې درنه مرجو بلا وختي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ویان مرستیال ویان فواد امان د یکشنبه پر ازادي رادیو ته وویل چې د دغه پیښې په اړه هر اړخیز او دقیق څېړنه روانه ده.
بدون شکر عملیه که صورت میگیره و دو عمله چی به نظامیان چی غیر نظامیان تحرید ورد میشه، ما او عملات مورد ارزیابی قرار میتیم و تحقیق میکنیم، خلا نواقص را پیدا میکنیم و تا در آینده جلوگیری صورت بگیره از همچه رویدادها.
د تیر دوشنبه په شپه د بادغیس اب کمری نارامه ولسوالۍ ته د دښمن د ځپلو لپاره افغان کمانډوز واکونه ولېګل سول چې د چارواکو په وینا په جګړه کې 15 کمانډویان ووژل سول. دا لومړی ځل نه دی چې افغان کمانډوز واکونه ته په جګړه کې مرګ ژو بلاوړي، بلکې ل دې وړاندې هم په غزنی ولایت کې افغان کمانډوز واکونه ته مرګ ژو بلاوخته. که د پوځي اصرار د مخنیوي لویرې دفاع وزارت د کمانډوز واکونو د شمیر په اړه معلومات نه ورکوي، خو دا محل د یو قلی اردو په کاچه د دفاع وزارت په چوکاټ کې فعالیت لري. یو سرتیری په درې کلو کې کلن ماموریت کې چې له کشفي او استخباراتي معلوماتو له مخې پاک وي، فزیکي وړتیاوې ولري، ښه روغتیا ولري او په مخدره موادو روږدي نه وي، کمانډو ته جذبېږي چې له زیات لګښت او ښه تجهیز وروسته کمانډوي دنده ترسره کوي. که څه هم اوس مهال د جګړې دروند بار د افغان کمانډو ځواکونو په اوږو ده، خو د پوځي چارو افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې دغه ځواک باید په هر ځای کې استعمال نه سي. د دغو کارپوهانو له ډلې دولت وزیر وایي چې له دقیق استخباراتي او کشفي معلومات وروسته کمانډوز وکونه جګړې ته ولګل شي.
کمانډو کې قطعات باید په هر ځای کې استعمال نشي. د دقیق د یو کشفي دقیق راپور لمخې باید استعمال شي. د دښمن هغه ځای معلوم وي او دا شرایط ورته ماده شي چې کله دوی استعمالیږي د دوی حمایت څنګه وشي. هوایی او زمینی حمایت باید دوی وشي. باید لاره د ځمکې له لارې هم ورته وي او که د هوا له لارې وي باید کاملا دوی باید دوامداره توګه باندې حمایه شي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر نور افغان کارپوهان په ډله ییزه توګه د افغان کمانډو ځواکونو وژل کېدلو لامل د قومندې په کچه د کمزوري مدیریت او نه همغږي په ګوته کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زموږ غږ ازادي راډیو نو اوریدونکو دوستانو اوس هم یو نړیواله مسله د تهران او لندن ترمنځ د دواړو لورو لخوا د تیلو د کښتیو د نیول کېدو پر سر اړیکې ترنګلې شوې دي. لندن په فارس خلیج کې د ایران له لوري د برېټانیا د تیلو لیکدونکو کښتۍ نیول کېدل غندلې دي. دا مسله نوریاس نوري تعقیب کړې هم د اوسره سره د پراګ له سټډیو ملګری دی. نوري صاحب ستړي مشي د دغه مسلې په اړه لندن تازه څه ویل دي؟
ملک اکرم صاحب لکه څنګه چې تاسو هم اشاره ورته وکړه، لندن په فارس خلیج کې د برېټانیا د بیرغ لرونکي بیړۍ نیول غندلې او ویلې دي چې دې بیړۍ د عمان په اوبو کې قانوني فعالیت کوي چې د ایراني ځواکونو لخوا ونیول شو. البته دا وروسته له هغې چې د ایران سپای پاسداران ځواک د تیلو د دې لیک دونکو بیړۍ د نیول کېدو ویډیوي تصویرونه خپاره کړل. په دې تصویرونو کې د ایران چټکې ځغستونکې کښتۍ ښکاري چې د تیلو د دې ټانکر سره خوا کې ځغلي او ورپسې پوستړلي سرتیري د کښتۍ پر غولي له هلیکپټره ښکته کیږي. په هرمز تنګي او ورڅرمو اوبو کې ورستیو اقداماتو د ایران او لویدیز ترمنځ په تیر بیا د برېټانیا ترمنځ اترنګلتیا نوې لوړې ته پورته کړې ده. ورسره د اندېښنه هم زیاته شوې چې ممکن کړکیچ ډیر زیات شي او په نړۍ کې د تیلو بیا هم د دغه او د بیړۍ چلونې بیمې هم ورسره لوړې شوې دي. د برېټانیا دفاع وزیر پرون د ایران لخوا د استینا امپیرو په نوم دغه کښتۍ البته په نوم د دې تلګدون کې بیړۍ نیول دښمنانه عمل وباله او د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونت هم ویل چې خپل ایراني سیال جواد ظریف سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته په دې اړه شدیده نهیلي خوده لیده. د برېټانیا حکومت په تیرو 40 ساعتونو کې ورسره هغه چې د کښتۍ نیول کیږي د دې قضیه په اړه په لوړ کچه د بیړنۍ شورا دوه غونډې کړې دي. لومړی غونډې ورسره د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونت ویل تهران په خطرناک روان دی او په وړاندې سنجول شوی خو سخت اقدام ګواښ وکړ. له دوهمې غونډې وروسته بیا هونټ وویل برېټانیا غواړي چې ترنګلتیا راکم کړي. نوموړی دغه راز ټینګار وکړ چې د دې برېټانوي بیړۍ نیول د نړیوال قانون سره څرګند په ټکر کې دی. بلې اکرام صاحب،
ایران د خپل دغه تازه اقدام په اړه څه ویلي، څه دریز لري د دې په اړه؟
لدې مخکې د رسنیو د ایران د بهرنیو چارو د وزیر جواد ظریف له قوله ویلي چې ظریف د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر جرمی هونت ویلي چې برېټانوي بیړۍ چې ایران ادا کوي نړیوال قانون مات کړی دی، باید تر خوشې کېدو مخکې له قانوني پروسې تیره شي. لبلې خوا د ایران ویلي د نیول شوي برېټانوي کښتۍ ټوله 30 عمله مسونه او روغتیایي وضعیت هم ډیر ښه دی. دا خبره د هورمزګان ولایت د بندرونو او د سمندري چارو د ادارې مشر کړې ده. د ایران دولتي تلویزیون د هغه له قوله ویلي چې ټوله 30 عمله مسونه ده، خو د چارواکي نه دی ویلي چې د دې کښتۍ دغه عمله چیرې انتقال شوې. البته اکرام صاحب د یادونې وړ بولو چې تهران دغه اقدام وروسته له هغې کوي چې برېټانیا په جبل الطارق کې 2 اونۍ مخکې د ایران د تیلو یوه لیږدول د تیلو لیږدونکې یوه کښتۍ نیولې او تر اوسه پورې له ځان سره ساتلې ده.
ډیره زیاته مننه درنو دوستانو. نوریاس نوری او چې د تهران او لندن ترمنځ دواړو لورو لخوا د تیرو د کښتیو د نیول کېدو پر سر د ترنګلو اړیکو پاړه راپور ورکوه. بیرته راګرځو افغانستان ته. ورزو غزنی ته. د غزنی ملکی شفخانه چې د غزنی د ټولو ولسوالیو تر څنګ د میدان وردګو، روزګان، پکتیکا او زابل ولایتونو د ناروغانو سره سره پکې د جګړې د نظامی ټپیانو تداوی هم کیږي. د دې ولایت اوسیدونکي تازه وایي چې په دغه ځای کې باید د ملکی او نظامی ناروغانو لپاره شفخانی بیل شي. لسیمې حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور راکوي.
غزنی په ملکی شفخانه کې ځین ناروغان او له هغه سره راغلي پایوازان په دغه ځای کې د ملکی او نظامی ناروغانو د درملنې د بیلوالې غوښتنه کوي. دوی وایي په دغه ځای کې د جګړو له امله ډیری وخت امنیتي کسان ټپیانېږي چې وروسته یې درملنه په دغه ملکی شفخانه کې کیږي. هغوی زیاتوي کله چې د امنیتي سرتیرو ټپیان دغه شفخانې ته راوړل شي، نو بیا د ملکی ناروغانو په وړاندې ټول روغتیایي خدمتونه درول کیږي.
شفخانه خو داسې سره بل چې د نور راباسي هغه نه باسي، هغه داخل ته بیا یې نور راتي کښي که بعد یې هغه به پراته هلته دولتیان چې راشي دا نور هغه دغه کوي دولتیانو تداوی کوي. و
که جلاس ښه به وي چې د نظامیان ځانته وي او د ملکیان ځانته وي، سبا کومه چاودنه رامه دغه کوي خو د وطن وینه سي حالات خراب دي، ګډوډ دي، که چېرته جلاس ډېر خوند به وکړي او ښه کار دی.
د غزنی ملکی شفخانه چې د غزنی د ټولو ولسوالیو تر څنګ د میدان وردګو، روزګان، پکتیکا او زابل د افغانانو سره سره د جګړې د نظامی ټپیانو تدویم پکې کیږي، نو ځینې مدني فعالان هم د دغه شپخانې د بیلوالې غوښتنه کوي. حسن جلال زایوایی که سره جلاسی ګټه به دا وي چې نظامی ډاکټران به د نظامیانو او ملکی ډاکټران به د ملکی خلکو درملنه په ښه توګه وکړي.
نظامی ډاکټران کې وي هغه په نظامی فیلډ کې به خپل مریضانو ته به ښه رسیدګي کوي چې دوی هغه حالت ښه درک کولای شي، نو هغه ته به ښه خدمات وړاندې کولای شي. ملکی ډاکټران چې دي هغه خپل کټګوري خلکو ته به ښه خدمات وړاندې کولای شي.
انور اندړ هم وایي که دغه شفخانې جلاسې هم به د ملکیانو او هم به د نظامیانو لپاره سانتیاوي رامنځته سي.
ډیری وخت ملکیان مریضان وي او هم نظامیان راوړي، نو په دې وخت کې ملکیانو ته ډیره توجه نه وي، ځکه چې هغه کسان یا مین والې وي یا په جنګ کې زخمیان سوي وي. نظامي او ملکي ځانته سي، نو به هم د ملکیانو لپاره سهولت وي او هم به د نظامیانو لپاره.
دا چې پر دغه شفخانه باندې تر ټاکلي ګراف زیاته ګڼه ګوڼه او د زیاتو خلکو درملنه پکې کیږي، نو د شپخانې رئیس باز محمد همت هم د خلکو دغه غوښتنې پر ځای بولي او وایي په وار وار یې دغه غوښتنه له خپلو مسؤلینو سره شریکه کړې ده.
د خلکو دا غوښتنې حقیقت لري او دا بالکل درست دي. دا زموږ لپاره هم یو غټ چیلنج او چالش ده. دا موضوع موږ په وارو وارو باندې د خپل مسؤلینو سره مطرح کړی ده چې که چېرته وکولی سي د نظامي مراجعین لپاره ځانته یوه نظامي شفخانه جوړه سي د ولایت په سطحه باندې، اوس هم دا موضوع موږ پیشنهاد کړی ده، نو وګورو څنګه کېدنه ده.
دا په داسې حال کې ده چې دغه ولایت خلک د غزنی ملکی شفخانې له ناسمو خدمتونو څخه سر ټکوي، چې یو لامل یې هم د ناروغانو زیاته ګڼه ګوڼه او په شفخانه کې د ملکي او نظامي ناروغانو ټپیانو په یو ځای درملنه بلل کیږي.
زموږ غږ آزادي راډیو ناوري د هلمند ولایتي چارواکي وایي چې په مارجي ولسوالۍ کې روانو عملیاتو پرمختګ کړی. د دې ولایت له والي محمد یاسین سره زموږ همکار الیاس دایی په یو ځانګړي مرکه کړې ده او په سر کې پوښتنه کړې چې ولې په مارجه کې عملیات پیل کړي. په داسې حال کې چې د نادلي او ناوي پر امنیتي کمربندونو هر شپه بریدونه کیږي، نو د مارجي عملیات به پر امنیت مثبت اغیز وکړي؟
موږ دا یو نیم دوه کال شاوخوا کې بیا خاصتاً دا یو کال آخر کې موږ د جنگ تکتیک ته تغییر ورکو، بلاخره د دفاعي حالت نه تعرضي حالت تر ووتلو، او د تعرضي حالت تر څنګ موږ په خارج کې هم په اطراف کې هم خپل عملیاتونه کماندوی او تصفیه عملیاتونه شروع کړل. چې موږ کله ناوا او نادلی او باباجي او لویه مانده او تر مالګیره پورې دا ساحې د دشمن نن پاکې کړلې. دشمن نو بیا اخري قرارګاوي ځانته مارجه تعین کړ. مارجه تعین کړ د مارجه کې دوی مخفي ځانته د خلکو په کورونو او د دوکانونو او بازار کې ځانته مرکزونه جوړ کړو. دا غیز نه چریکي حمله او غلچکی حملې کولې او خلکو ته تکلیف او مشکلات پیښول. ماینونه او د ماینونو کارخانې او بمونو کارخانې جوړ کړي، او حتی د خارجي تورستان القاعده او نور راغلي چې هلمند او د مارجې ولس ټولو ته معلوم دی. په همدې خاطر منګه نظامی شورا فیصله وکړه چې منګه باید هغه نقطې چې د دشمن سره دی هغه به ورو ورو د دشمن د ولکې نه وباسو د دې ترڅنګ چې د وباسو تر هغه پورې چې هغه پلانونه زمونږ تکمیلېږي نو موږ هغه اهداف چې په مارجه کې راځي او خلک په نادلی او ناواو خپل په مارجه کې په تکلیف کړي په دغه اهدافو باندې عملیات کړو د دې په خاطر موږ دغه عملیات ترسره کړو
وړاندې تر دې په نادلی کې عملیات تقریبا دوه کاله یو نیم کال وخت ونیو چې ټول سیمه ته سپېس وي دا به هم ماغه سي عملیات وي یا د ټول مرجه د نیول لپاره عملیات او د ځینو سیمو د نیول لپاره عملیات یا مثلا د ځینو لارو تک تکول لپاره عملیات
وسنه عملیات خو د تصفیه لپاره دی مګم دا چې د مرجه عملیات منګه شروع کړی هغه په څو بکسو کې دی او بیا کله چې بکسې په نوبت سره بکسې زو او خپل پایګاو په کې ځای په ځای کوي پوسټ جديدي بل اخر خلک به په سہولت کې ژوند کوي
او یو بل مسله ډیر کلونه د افغان ځواکونو د تشکیل و د څه ملمیر چې تشکیل کې تغیر راغلی تاسو د عملیات پیل کړی دی د بهر نه یعنی د هلمند نه بهر د کابل نه اضافي سرتیر راغلی دی د هلمند سرتیر کې څه ډول مسله ده
مننه لکه څنګه چې تاسو معلوم دی زمنګ په تشکیلاتي برخه کې واقعا تغیرات راغلی